د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ، او د دې تر څنګ تاسو وکولی شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونو ملاتړی دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په هکله وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسې هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کوئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلام او نیکی هیله می ومني درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخرنی شی بور سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د وکمنی دو څخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د وکمنی دو څخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کيو، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات نه خوښېدل، همیشه به لونګي تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سولې خوښې ده او د سولې لپاره مختتلی، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولیز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لاري چلند کوي په سیاسي چارو کې. سره لدی چې د هدف یا اراده چې وه، هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه ډډه کول او وینو تویول نه خوشیدل. د شو او نیکو اخلاق لامره دی چې د شا او ډیر ش او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکي، او د احمد شاه بابا په نامه باندې یادې دي. بلاخره احمد شاه بابا د شپږوشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغي له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یو پنځوس لمریز کال کې، چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. رازو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول و؟ تیمورشاه په 1400 هجری لمریز کال کې زیږیدلی وو. د پلار د پاچاهی پر مهال د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو، او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید، او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1920 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاورې ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1920 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1920 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنی شروع شوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه لخوا هغه د ماتې سره مخامخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن سو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و چې دوی لومړی غواړي د سدوزیو تر منځ یا د دغه خلکو مینس نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزیو ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او برعکس سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دوی پام د تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیا په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیا په لار اچول او ټولنیز سیمې ځکون ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د مات سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د مات سره مخامخ کیږي. یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي د هغو سره جنگیږي چې بیا دغه دا عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نوځي یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمې دوه څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای نو دلته د واکمنۍ ختمیږي شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق لباندې و پوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و د نن ورځ لوست مو همدومره و تورتلون کې درس پوري چې بیا هم د وی په زړه پوري موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلی نامه سلام ونه کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله دا چې ټول روغ او جوړ اوسې او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شر اخلاص وایم. په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخرنی شی ور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو تیر ورځ د نور د مختلفو هوادونو د تمدنونو په حق معلومات لاسته راوړل، د هر هواد تمدن مو پیژندې، د هغه تمدن څه ډول چیرې او د کسانو له خوا رامنځته کیږي او بنسټ ایښودل کیږي او خپل څه ډول یو تمدن په دې حق له موږ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ راځو د هند تمدن سره آشنایي پیدا کوو او تر څنګ د چین تمدن هم پیژنو. نو د نن ورځې لومړنی موضوع مو د هند تمدن په حق لده. راځو خپل درس پیلو. هند په آسیا کې د تمدن د پیدایش د لرغونو مرکزونو څخه ګڼل کیږي، چې هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپل غیږ کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي. یعنی د هند سیمه داسې یوه سیمه ده چې هلته ډېر مدنیتونه منځته راغلي دي، ډېر علوم او مذهبونه روزل شوي دي او د ډېرو پخوانیو لرغونو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. 1500 کاله مخکې تر زیږدیزه وړاندې آریایان هند ته کډواله سول او د دراویدی اقوام یې چې د پرمختللې تمدن درلودونکو هغه د ځان تابع کړل. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل او په هند کې خپل ژوند شروع کړ، نو د دراویدی قومونه دغه مال چې په هند کې شتون درلود او هغه پرمختللې تمدن درلودي، دغه آریایان دغه خلک تر خپل تابع کړل او آریایان هند ته بل راتک څخه ورسته د کاست یا طبقاتي سیستم رامنځته کړي، چې مثلا طبقه جوړ کړلې او دغه ویش یا دغه طبقاتي سیستم چې دی رامنځته کړی و، د څلور طبقه درلودي، چې یو یې د روحانيانو طبقه و، بلې د جګړمارانو طبقه و، درېمه سوداګر او د کروندګرو طبقه و، څلورمه هم د کارګرانو طبقه و. چې د روحانيانو طبقه ته برهما ویل، د جګړمارانو طبقه ته کشتاتریان او د سوداګر او کروندګرو ته به ويستا او تر څنګ کارګرانو ته سودرا ویل. د هغه څلورې طبقې دي چې آریایانو په هند کې دغه طبقې رامنځته کړلې او دغه طبقاتي سیستم یې جوړ کړی. آریایانو په هند کې واحده واکمنۍ رامنځته نه کړه. یعنې کله چې دوی هند ته راورسېدل، دوی په هند کې یوه داسې واکمنۍ چې هغه د ټول هند سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو مرکزي واکمنۍ رامنځته نه کړه. هرې قبیلې د ځان لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړی و او په هغه کې میشت ول، چې بیا په پایله کې دغه مرکزي واکمنۍ نشتون بهرنیانو ته دا زمینه برابره کړه چې پر هند باندې حمله وکړي. هخامنشي واکمن داریوش هم د هند شمال طرف فتح کوي، خو د سکندر په واسطه بیا د هخامنشیانو د منځتلو سره بیا د هند شمال د یونانیانو لاسته ورغلی او د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چندراګوپتا د یونانیانو په وړاندې پاتسون وکړ. یعنی کله چې هخامنشي واکمن داریوش د هند شمال سیمه نیسي، نو بیا کله چې سکندر د هخامنشیانو واکمنۍ د منځ وړي، په دې وخت کې د شمال دغه برخه چې د داریوش د واکمنۍ دیوه دغه سیمه د یونانیانو په لاس کې ورزی او یونانیان پر هغه سیمه باندې واکمن کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چې چندراګوپتا نومې دی هغه راولړیږي او د یونانیانو پر ضد باندې پاتسون کوي او د هغوی څخه هند نیسي. په لاندې وخت کې هم ځایي واکمنیانې یا هغه سیمه ییز واکمنۍ چې هغه مهال شتون درلودي، هغه سره یو موټی کیږي او دوی یو قوي او ځواکمنه واکمنۍ رامنځته کوي، چې هغه واکمنۍ یا هغه امپراتوري بیا د موریایانو په نامه یادیږي، چې د دغې واکمنۍ د مشهور واکمنانو څخه یو هم اشوکا و، چې دی د دغې واکمنۍ واکمن و او په تاریخ کې هم ډیر شهرت درلودي. د موریایانو څخه وروسته بیا په هند کې د ګوپتا واکمنۍ منځته راغله، چې څو پیړۍ بیا هم هغه واکمنۍ دوام وکړي. دا د دوی د امپراتوریانو یا د دوی د واکمنانو په حق لوي، چې کومي واکمنۍ په دغه سیمه کې یا کومي امپراتوریانو په دغه سیمه کې واکمن و. راځو د دین او عقیدې برخې ته. د تاریخي حقایق او د سیمه دینی عقایدو په نظر کې نیول سره، د یو الله جل جلاله عبادت کول د انسانانو په دینی تاریخ کې یو ډیر مهم اصل دی، چې د خدای جل جلاله څخه پرته د نورو شانو عبادت کول او د سیمه لارې څخه انحراف او دغه یو مهال بلاری ده چې د همدغه انحراف پر بنسر باندې د اریانو مهاجرت څخه مخکې په هند کې د حیواناتو او طبیعت منځنۍ کوله چې دوی د ځان لپاره لوی او غټ خدایان درلودل، د اور د خدای په نامه او همدارنګه د باران خدای چې اګنی د اور خدای و او اندیرای هم د باران خدای و. په لرغوني هند کې ډیر مختلف دینونه رامنځته سوي دي چې د هغو څخه یو هم برهمن و. برهمن دین دولت د خدایي مقام ورکوي، یعنی هغه کس چې په دولت کې لوړ پوړی و یا ډیر ځواکمن و هغه به دوی د خدایي مقام هغه ته ورکوه او پاچاهي هم سپېڅلی بلی. په شپږمه مخزیږدیزه پیړۍ کې بیا په هند کې د بودا دین منځته راغلی او دغه دین هم د اشرافو د ملاتړ څخه برخمن سو او ډیره پراختیا یې وکړه، ډیر پرمختګ یې وکړ. د علومو د علم، هنر او د معماری په برخه کې هم د هند خلکو ډیر پرمختګ کړی وو، خصوصا په ریاضي او طبابت کې ډیر پرمختګ کړی وو. د یو څخه تر نو پورې اعداد، اشاریه سیستم او داسې نور هم هندوانو رامنځته کړی دي یا د هندیانو په واسطه رامنځته سوي دي. هندیانو د اړتیا د مخې بیا جشن او د قرباني ورځې ټاکلې وې، د همدغه عمله بیا دوی نجوم ته ډیر پام اړولی وو. په لرغوني هند کې هنر او معماری هم پراختیا کړې وه. د بودایي دین د پراختیا سره سم، یعنی په دغه هیواد کې چې کله بودایي دین رامنځته کړي او بیا دغه بودایي دین پرمختګ کوي، په دغه وخت کې د هند په سیمه کې یا په هند کې ډېر شمېر عبادت ځایونه هم جوړیږي چې هلته دوی خپل بوتان جدي او دوی د خپل بوتان عبادت کوي. سربیره پر دې د واکمنانو لپاره ډېرې شایستې او غټي ماڼۍ هم جوړې سوي وي چې د هغه پاتیشونو تر دې مهاله هم شتون لري او په هند کې د هند او معمارۍ د پرمختګ نمایندګي کوي. د هندي هنرمندانو څخه یو هم د یو مهم کار د مجسمو جوړول و چې هغوی د بودا او هندي خدایانو لپاره د لرګو او ډبرو څخه مجسمې جوړولې چې بیا د خلکو د خوا څخه د همدغه مجسمو عبادت کېدی. دا زموږ او ستاسو معلومات و د هند تمدن په هکله. د هند تمدن په حق له پوهیدلو، د هغوی د دین، د علم او هنر په اړه معلومات لاسته راوړل، راځو د چین د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او دا هم د نړۍ د لرغونو تمدنونو څخه یو تمدن دی چې د چین تمدن د هوانګو د سیند پر غاړه کې رامنځته سوی دی چې هغه ډېرې شیرازي او شنې ځمکې درلودې او خلک یې هم په کرهنه باندې بوخت و. په پخوانی چین کې لومړنۍ واکمنۍ په 1500 مخزیږدیز کال کې رامنځته سوې ده چې دغه واکمنۍ د شانګ په نامه یادیږي. یعنې لومړنۍ واکمنۍ چې هغه په چین کې رامنځته سوه د شانګ واکمنۍ وه چې په 1500 مخزیږدیز کال کې رامنځته سوې وه، او د دې ترڅنګ د خط او کلیز رامنځته کېدل، د چینی لوښو جوړېدل هم د شانګ د دورې د مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. یعنې دغه د شانګ په دوره کې خط، کلیزه او چینی لوښي جوړ شول. دویمه کورنۍ چې بیا په چین کې رامنځته سوه هغه د چو په نامه یادیږي، یا د چو کورنۍ. په لرغوني چین کې خلک د اسمان، ځمکې او د خپلو نیکونو عبادت یې کوي. د پخواني چین دوه ستر یا دوه لوی دینونه د تاو ان او کنفیوسیس عقاید دي چې د دغه دینونو د نظره انسان او طبیعت یو د بر سره ډیر نږدې دي او یو پر بل باندې اغیزه کوي. د تاو دین د ساده ژوند ښېګڼې او پر خپلو غوښتنو باندې سترګې پټول تبلیغوي. یعنی په دغه دین کې دوی دا تبلیغ کوي چې انسان باید ساده ژوند ولري او پر خپل غوښتنو باندې، هغه غوښتنې چې دی لري پر هغه باندې باید سترګې پټې کړي او یو ډیر ساده ژوند ولري. د کنفیوسیس دین بیا د ټولنې سره د اړیکې د پیدا کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو بدلولو باندې ټینګار کوي چې انسان او ټولنه باید د یو بل سره اړیکه ولري. او پر دغه څه باندې دغه دین ډیر ټینګار کوي چې دغه دین د پخواني دودونو، مشرانو، پلرونو، نیکونو او د کورنۍ د یووالي په ترنوي باندې هم تاکید کوي. د هن په واکمنۍ کې بیا د بودا دین دغه هیواد ته راغلی، یعنی سره له دې چې دغه په دغه هیواد کې دوه ستر دینونه و. بیا د هن د واکمنۍ په دوره کې بیا د بودایي دین دغه هیواد ته راغلی او ډیر پیروان یې پیدا کړل. د چینایانو په کلتوري ژوند باندې هم اغیزه وکړه. د چینایانو لیکدود چې و هغه بیا د هیروګلیف په څیر باندې یو پخوانی لیکدود دی چې دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سوی دی او په ټول چین کې بیا هغه رواج پیدا کړي، تر دې مهاله هم کارول کیږي. دغه لیکدود بیا وروسته په نورو هیوادونو کې هم خپور سو او د جاپانیانو، کوریایانو، ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم کې شو دی. یعنی د جاپانیانو، د کوریایانو او ویتنامیانو لیک دود چې دی هغه هم د همدغه لیک دود څخه اخیستل سوی دی. په لرغونی پیړۍ کې لیک د هډوکو او لرګیو پر مخ باندې کښل کېده، ځکه هغه مهال کاغذ نه و. زیاتره خطونه چې لیکل کېده په همدغه هډوکو او لرګیو باندې کښل کېده. بیا په لومړنۍ میلادي پیړۍ کې په چین کې کاغذ جوړ سو، او دا یو ستر انقلاب یې رامنځته کړ چې خلکو ته یې پوهه هم ډېره ورسول. د دې تر څنګ زیاتره نثرونه، د قصیدو کتابونه، تاریخي آثار هم ولیکل سول، او د شعر په برخه کې هم ډېر پرمختګونه رامنځته سول. د دې تر څنګ چینایانو د نجوم، ریاضیاتو، جغرافیه په برخه کې هم ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیل ایالتونو لپاره نقشې جوړې سولې، د هیواد د جغرافیه په هکله هم ډېر معلومات ترلاسه سول، او چینایانو د زلزلې په اړه معلومات درلودل. د زلزلې د معلومولو لپاره هم یوه آله رامنځته کړې وه چې د دې تر څنګ دوی د اوسپنې په مقناطیسي ځانګړتیاو باندې هم پوهېدل، او وروسته بیا دوی قطب نما یا لوري ښودنه جوړه کړه. چینایانو د انسان د اناتومي په برخه کې هم ډېره پوهه درلوده، په یو شمېر ناروغیو، په یو شمېر د هغو په درملونو باندې هم پوهېدل، چې دا د دې نمایندګي کوي چې د چین د چو د واکمنۍ په دوره کې یا په دغه چین هیواد کې علم، صنعت او هنر څومره پرمختګ کړی و. دلته معلومیږي چې د بیلابیلو علومو سره دوی آشنایی درلوده، د ډېر مهم څیزونه یې رامنځته کړه. مثلا په چین کې کاغذ جوړ سو، د زلزلې په اړه دوی معلومات لاسته راوړل، د زلزلې د معلومولو آله یې جوړه کړل. د دې تر څنګ قطب نما، د اوسپنې مقناطیسي ځانګړتیاوې او نقشې هم په دغه هیواد کې یا په دغه دوره کې جوړ سو. د دې تر څنګ د اناتومي په برخه کې هم موږ ویل چې دوی ډېره پوهه درلوده، د ځینو ناروغیو سره دوی آشنا و، د هغو په درملنه باندې پوهېدل، او د دغه ټولو موضوعاتو اړوند دوی معلومات درلوده. په لرغوني چین کې هنر او معماری هم ډیره وده کړې وه، یعنی د علم ترڅنګ په هنر او معماری کې هم دوی پرمختګونه درلوده. د چین په شهرونو کې زیاتره ماڼۍ او عبادت ځایونه هم جوړ شوي وو. د چین ستر دیوال چې دی، د هغه د پخواني وخت د بیماری د مهارت یو ډیره څرګنده او معلومه یا ښکاره بیلګه ده. چې د چین ستر هیوا چې دی، هغه په نړۍ کې ډیر شهرت لري او ډیر تاریخي اثر دی. چې دغه دیوال د آرام سمندر د غاړو او د مورګو څخه شروع کیږي، د طب په سرحدونو کې پای ته رسیږي. دغه دیوال چې و د شیهوانګ تی د امپراتور په امر سره په شلو کلونو کې جوړ سو، او دغه دیوال لوړوالی چې و هغه 1.5 متر دی، پراخوالی هم په همدغه اندازه دی. او داسې ویل کیږي چې کله به کوم کارګر نه جوړ کېدی یا کوم کاریګر د کار کولو په وخت کې مثلا هغه مړ کېدی، بیا به دوی په دغه دیوال کې شخوي. چې دغه دیوال د پاسه په هر سل متر کې بیا یو امنیتی پوسټ هم جوړ شوی ده، چې دغه ځنګړتیاوی دغه هیواد دغه دیوال ته ډیر شهرت ورکړی دی، او په نړۍ کې یو ډیر د برما یا افتخار ډک تاریخي آثار دي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. د هند او د چین د تمدنونو سره مو آشنایی پیدا کړه، او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه لب رب سپارم. شو وخت ولرئ. خدای مو ملسه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
شین خاله ما بولاله تر نا کار ار کم دیوانه وای پما ان گرانه پالو را ټټکا شین خاله وای پما ان گرانه پالو را ټټکا شین خاله جنان مایا دوا دسرو شونډ د پاسه سر پیسوان مایا دوا چا وخت کی راتو وې چې جنان مایا دوا دسرو شونډ د